د مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړی. دا مهال په پیښور کې د مازیګر درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په روانه یو ساعته خبرونه کې د پاکستان سیاست، په چارسده کې د یوې ماشومې وژنې، خیبر پښتونخوا کې د اوړو کموالی او افغانستان سولې په اړه په راپورونو سربیره یو شمیر سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. خو د هر څناول د دې ساعت خبرونه چې شاهین بونیری درته وړاندې کوي.
ستړم شهرم بیر دی وخت مهم خبرونه د مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا تور پورې کړی چې د پاکستان د خراب اقتصاد ذمہوار یوازې وزیر اعظم نه بلکې د هغه واکمنونکي دي. د سویلي وزیرستان په لدا کې د ځمکني ماین په 14 کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو سرتیری مړ او بل جوبل شوی دی. او د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې ورلد فوډ پروګرام د 2006 کال لپاره د نوبل د سولې جایزه ګټلې ده. د خبرونو تفصیل. د مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا تور پورې کړی چې د پاکستان د خراب اقتصاد ذمہوار یوازې وزیر اعظم عمران خان نه بلکې د هغه واکمنونکي دي. نوموړي پرون له لندنه د ګوند سیاستوارانو ته په وینا کې وویل پاکستان تحریک انصاف ګوند په درغلې واکمن شوی دی او دا چې د حکومت تر نسکورولو پورې به خپلې مبارزې له دوام ورکوي. اپوزیشن ګوندونه له تیرو څه د پاسه دوو کلونو راهیسې په انتخاباتو کې د درغلې تور پورې کوي او دعوه کوي چې پوځي ادارې عمران خان واکمن کړی دی خو پوځ وایي په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. حکومت د نواز شریف د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د سویلي وزیرستان په لدا کې د ځمکني ماین په 14 کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو سرتیری مړ او بل جوبل شوی دی. د سیمې انتظامي چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې دا پیښه نن سهار د شرانګوي سیمه کې رامنځته شوې ده. د پولیسو مشر شوکت علي وایي دا د ماینونو پاکولو ډله وه چې ځمکني ماین ورباندې چودلی دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان د برید ذمواري منلې ده. بل خوځایي ولس وایي دغلته د تشدد په پیښو کې ډېروالی راغلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر جمال مالیار ویلي دي چې سیمې ته ستانه شوي مسید د بریدونو لټون د عملیاتو ګرزبندیز له کبله د ستونزو او بې یقینۍ سره مخ شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت مشر جنرال آسټن سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون مازیګر په یو بیان کې ویلي چې دواړه خواوې پر دې سلا شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې یوه تاریخي موقعه ده چې باید ځای نه شي. په بیان کې راغلي چې امریکایي او پاکستاني او چارواکو د افغانستان د سولې تر موافقې وروسته د اسلام آباد او کابل د اړیکو پر کاري پلان هم خبرې وکړي خو په دې اړه نور تفصیل نه دی شریک کړی. د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې ورلد فوډ پروګرام د 2006 کال لپاره د نوبل د سولې جایزه ګټلې ده. د اعلان نن په ناروې کې د نوبل د کمیټې مشر بیرټ ریس اندرسن کړی دی. کمیټې ویلي چې د کورونا وبا په نړۍ کې لوږه لا ډېره کړې ده او باید حکومتونه د ورلد فوډ پروګرام او نورو مرستندوی ادارو سره د لوږې ختمولو لپاره اړینه مالی مرسته وکړي. د خوراک د نړیوالې ادارې ویان په اعلان د خپل خوشحالۍ څرګندونه کړې او د ویاړ شیبه بللې ده. د نوبل د سولې د جایزې ارزښت د سویډن 10 میلیونه کراونه دی چې د دسمبر په 10مه باب په اوسلو کې ورکول کیږي. او د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جنبیکوب ویلي د واک د تشې پوره کولو په موخه د نوي کابینې تر ټاکلو وروسته استعفا ورکولو ته تیار دی. نوموړي نن په یو بیان کې زیاته کړې چې کله په قرغیزستان کې قانوني انتظامي چارواکي وګمارل شي او هیواد د قانون په لار روان شي نو د ولسمشرې دندې پرېښودو ته تیار دی. دا بیان پر داسې مهال خپور شوی چې په قرغیزستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ د لانجمنو پارلماني انتخاباتو په سر له قهرجنو مظاهرو وروسته خبرې روانې دي. په قرغیزستان کې ناکراری هغه وخت پیل شوه چې په انتخاباتو کې د بدعنوانۍ تورونه پوره شو. په انتخاباتو کې حکومت پلو ګوندونو بری ترلاسه کړی دی. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري.
اور همیں جواب آپ سے لینا ہے. معیشت منہ کے بل گر گئی ہے. ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اس وقت
دا و د اپوزیشن مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف اواز چې تاسو واورېدو. رازو د دې سات وړومبی راپور طرف ته. د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا په حکومت انتقاد کړی دی. نوموړي پرون له لندنه په پارلمان کې د ګوند غړو او نورو سیاستوالانو ته په وینا کې وویل د ګرانۍ او بیروزګارۍ ذمہوار یوازې وزیر اعظم عمران خان نه دی، بلکې په واک کې د هغه راوستون کې دی. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه له تیرو څه د پاسه دوو کالو راهسې تور پورې کوي چې د هغه هیواد فوزي ادارې په 2013 کال کې د عمران خان په انتخاب کې مرسته کړې وه، خو فوز، واکمن تحریک انصاف او د پاکستان انتخاباتي کمیشن دا تور ناسم بولی. فوز وای په سیاسي چارو کې هیڅ مداخله نه کوي. نواز شریف په پرونی وینا کې زیاته کړه چې د عمران خان د حکومت تر نسکورولو پورې مبارزې ته دوام ورکوي. حکومت د نوموړي تازه سرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر شبلی فراز تر دې مخکې ویلي ول چې شریف د درغلۍ له قضیو څخه د ځان ژغورنې لپاره د انتخاباتو عمل او د هیواد جمهوري حکومت لانج بنوي. د غلام غوث رپورټ د نواز شریف په خبرو پیلېږي.
اور ہمیں جواب آپ سے لینا ہے، معیشت منہ کے بل گر گئی ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک یہ جنگ ہم نہیں
دا پاکستان پخوانے وزیر اعظم نواز شریف دے چې خپل ګوند د قومي اسمبلی، صوبایي اسمبلیانو او د سینټ د غړو غونډې ته د لندن نه وینا کوي او د پاکستان د موجوده اقتصادي صورتحال او په هیواد کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په اخلا د تحریک انصاف په حکومت نیوکی کوي. نواز شریف وویل چې د موجوده حکومت د رانسکورولو پورې به خپل مبارزه جاری ساتي.
صرف اس کا ذمہ دار عمران خان کو سمجھو یا جو اصل ذمہ دار ہیں ان کو ذمہ دار سمجھو، بولے آپ بتائیں عمران خان کو لانے والو
تاسو را ته وایي یوازې عمران خان د دې ذمہ وار وګڼم یا د دې پرا په هغه اصل ذمہ وار ده د عمران خان راوستون کې دي د زر تر زر لری کړی د پاکستان خلک پریشان کړی دي. چا چې دا حالات را جوړ کړی دي هغه دې قام ته د دې جواب ورکړي چې ولې د انتخاب کړی دي.
سلیکټرز بتائیں کہ کیوں انہوں نے اس بندے کا انتخاب کیا.
د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی، صوبایي اسمبلیانو او سینټ د غړو ترڅنګ د مسلم لیگ نون هغه کاندیدان هم د میا نواز شریف وینا ته غوږ نیولی وو کوم چې په 2013 کې په عامو انتخاباتو کې بریا نه وه ترلاسه کړې. نواز شریف یو ځل بیا په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه ولګول او زیاته یې کړه.
آپ جیتے تھے الیکشن لیکن جتوا اس کو دیا گیا.
په انتخاباتو کې هم تاسو بریا ترلاسه کړی و خو دوی هغه کامیاب وګرځولو. په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې د عین نه سرغړونه شوې ده او دا جرم نشي معاف کېدلی ځکه چې د پاکستان د انتخاباتو مینډیټ غلا کړی شوی دی.
پاکستان کے الیکشن کے مینڈیٹ کو چوری کیا آپ نے.
د نواز شریف د دې تازه سرګندونو په اخلا حکومتي چارواکو سندي ویلي، خو تر دې وړاندې حکومت په بیا بیا دغه ډول تورونه رد کړي دي او د سپتمبر په 14 نیټه د حزب اختلاف د ګڼوندیزي غونډې څو ورځې وروسته د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی پراز د نواز شریف او د حزب اختلاف د نورو مشرانو تورونه سپه دا ډول رد کړي وو. په دې کې پوز ملوث دی او دا چل دی او هغه مولانا فضل الرحمن په صدارتی انتخاباتو کې برخه اغیستلی و. په اسمبلی کې هم تاسو په ځینی قوانینو حکومت ته ووټ ورکړی او په ځینی مو مخالفت کړی، نو اچانک دا څه وشول؟ دا ځکه چې هغه یو کس چې بهر ناست دی نو د خپل ځان د بچ کولو لپاره هغه ټول د ټاکنو عمل او د هیواد د جمهوری حکومت د لانجمن کولو ناکامه هڅه کړې ده.
ملکی جو جمهوری جو گورنمنٹ ہے اس کو کنٹروورشل بنانے کی ناکام کوشش کی ہے.
د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول د حزب اختلاف ګوندونو د پاکستان جمهوری تحریک د سوري لاندې د حکومت رانسکورولو لپاره د تحریک چلولو او جلسو جلوسونو کولو اعلان کړی دی او مولانا فضل الرحمن یې د پاکستان ډیموکراټیک مومنټ مشر ټاکلی دی.
دا مشال ریډیو دا
زمنګ غږ تاسو له مشال ریډیو نه اورئ. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر وای په چارسده کې د یوې ماشومې د وژنې په تړاو اته مشکوک کسان نیولی دي. ثناء الله عباسی پرون رسنیو ته وویل د پیخي پلټنې کوي او ککړ کسبه د قانون منګلو ته سپاري. د ماشومې کورنۍ وای دوه نیم کلنه زینب د اکتوبر په شپږمه له کوره وتلې وه او ورکه شوه، چې د اکتوبر په اتمه یې مړې په یو پټي کې وموندل شو. د هغه د پلار په وینا لور یې په چړو وهل شوې وه. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
پاچا صدقې دا سردریاب نه وړاندې دا شیخ کلی اختر منیر تر مخه د ده ماشومه لور زینب چې عمر یې خوشه دوه نیم کاله وو په شپږم اکتوبر د کور نه ورکه شوې وه. ولې په اتم اکتوبر دا زینب په چاړه چاکوانو کټ شوې مړې د کلي نه لږ ورخوا جبه کورونو کې چې د پېښور د ځو حدود دي یو پټي کې ترلاسه شو. پولیسو د شک په بنیاد اته کسان نیولی دي او په لټنې ترې روانې دي. دا زینب پلار په حقیقت کې کړ ملزم ته د سخت نه سخت سزا غوښتنه کوي. دا زینب پاړه دوی وای چې په اتو بچو کې دا د ټولو کشره لور وا.
دا خو داسې یو ظلم دی چې دا ظلم به تر د کمې پورې چلیږي. دا نن مونږ سره وشو سبب بل سره کی نو په مونږ سره خپل ماشومان چې اسکول ته راولو یې بار بوزل مونږ به دې سره ټوپک رالو. زمرا کوترې مشین دی بس دغه کوتره موتره کوو خرڅوي. دا دې ده کې یو الګ ته ادا سلک دیوانه شان دی. هغه ګیا لتل او چاغلی دل را دل تر غلی د جوبات استاد ته ویلې دي جمعات هغه استاد سي دي. نو زمغه یو زویر داسې خرې نو هغه سره موبایل جیب کې نو استاد یو تارنګو کو چې دا حساب کار دی ولته پرته را نو چې مونږ لاړو نو ډېر لرې پرته وسره کلی نیو کیلومتر بار غنیو په غنو پټی کې غورځولې بیره غنو رپټی نو خپل بار یو سادینو باغې کې غورځولې و. نو بس مونږ جوړو وسو بس مونږ نه خبر یار څه یې کړ چې دا کم ظلم دی کم د غره روان دی چې تاسو ته دې نه شروع کې دا سینې ولا غول ډوش دی لکه دا خو یو ماشوم را ځکه ما کړو زما رول کړی وي. نو مونږ وایي چې یار مونږ بس ظلم کړی نو دا خو پاکه ماشوم اور دی خو نه ظلم کړو نه چې سره زیاتې کړو لکه دا ټول عمر اوس دا زمون کمی.
دا ماشومې زینب چاچی وایي چې زړه ته ډېر غټ درد او تکلیف رسیدلې دی خپل به وسدي نو د حکومت نه د انصاف پته مدي.
زینب زمالی ورزه و لور مې وا پاکه ماشوم ور دونی مکان خبر نه ورلې او خپل مې نه پیجند هندل به خپل کوسه کې ناسه و مور بوتل بیډ کو نو دو سه مور ته نو شو ویلې چې دا بن کنو مې به ان مور په ول سر کله کو بدرې بوتل به یو لار کې ناسه خټي کو یو خشټه ډیر و ته کښنی سترګي وي سپینې ما هو ډیر ظلم له سره روکی وشو. الله تعالی په قرانو په پردو کوسه کورونو کې سی دا څنګه کور حال لیکل چې الله دا سلوبې په کې چې په ماشومې زینب شي زنګې سوس نشته من الله په قران والله دې وسره وکي دا من خونو دشمن نشته نم چا سره لبا داوي ش زنګ خدا سي سړي دي چې دا چې املا سغوام نه را پاسول چیرې مې له پشیشه کې مرګي کتلې نه ماشومې شون دې دا سي وي تا به چې قیمه ټکولې را پټي ری پر پاسې هره دا زینې تک تور سترګې پړسې دلې وي زړم دو نه دړکړې چې الله دې دلې.
بلخو په پاکستان کې د ماشومانو د تشدد پر ضد کارکونکو یو غیر سرکاري سازمان ساحل د رپورټ تر مخه روان کال په اولنې شپږو میاشتو کې ټول پاکستان کې خوشا 1500 ماشومان د بیلابیلو تشدد او جنسي تیری ښکار شوي دي چې پکې غټه شمیره د زیاتی ورستو د وجنې هم ده. دغه رپورټ تر مخه ټول پاکستان کې د روزانه په بنیاد اته ماشومان د بیلابیل تشدد پیښو ښکار کیږي. بلخوا د یاد پیښې ورستو د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی ثناء الله په 400 کې د ډی پی او په دفتر کې د اکتوبر په اتمه مطبوعاتو ته وویل چې پلټنې روانې دي. د شک په بنیاد اته کسان نیولې هم دي او زر به په پیښه کې ککړ کس هم ونیول شي. دوی وایي چې د 400 د ضلع پولیسو مشر په خپله د دې پیښې پلټنې کوي. داسې کیسونو کې چې پکې ملزم نه وي معلوم مونږ ته لږ د خوارې ضرورت وي چې هغه پولیس کیوس او دا به هم که خدای وغواړي زر به معلوم شي او سخته سزا به ورکړی شي. زه دلته تاسو سره دا شمیره شریک کړم چې تیرو 9 میاشتو کې مونږ په خیبر پښتونخوا کې 300 کسان د ماشومانو سره د زیاتی په تور کې نیولې دي. نو دا ډېره غټه شمیره او غټه کامیابی ده. بلخوا په ټولنیزو رسنیو عام اولس او په پاکستان کې د وفاقي حکومت کابینه او ځینې د پارلمان غړي هم داسې کسانو لپاره د پانسۍ غوښتنې کوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو نجی ټلویزیون سره په خپله مرکه کې د سریان پانسۍ ورکولو خبره کړی وه چې وروستو رفاقي حکومت ویان هم په دې اړه د قانون جوړولو اشاره کړې وه، خو له وروستو هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا د بشري حقوقو وفاقي وزیر ویلو چې داسې هیڅ ډول قانون سازي د دوی حکومت نه کوي. بلخوا په چرسده شیخ کلی کې د دغه ماشومې زینب د وژنې وروستو د پاکستان سټیزن ارګنایزیشن په نوم د انساني حقوقو یو تنظیم د پیښور پرس کلب مخه تنن احتجاجي لاریون رابلل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا مشال ریډیو دی. اوس تاسو پام د افغانستان سولې په اړه د راپور په لور راګرځوم. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د فوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی دي. له خلیلزاد سره په سفر کې په افغانستان کې د ناټو غوث ملاتړ ماموریت مشر جنرال آسټن سکاټ ملر هم ملګری وو. په اسلام آباد کې امریکایي سفارتخانه پرون مازیګر په بیان کې ویلي چې دواړه لوري پر دې سلا شول چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمی خبرې په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي موقع ده چې باید ضایع نشي. په عین وخت کې د پاکستان فوز عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر په بیان کې ویلي چې باجوا له خلیلزاد او ملر سره د سیمې په سولې او ثبات هم وغږید. عصمت ساروان معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ ملر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی ترستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې کتنې په اړه ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د سفارت د اعلامیې پر اساس خلیلزاد ملر او د پاکستان د پوز لوی درستیز افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر کیدونکو سفر هم خبري وکړي. ټاکل شوی دی چې عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته سفر وکړي. دواړو خواوو بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی او د هغو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه کړي چې د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې د راپور لمخي دوی په د کتنې کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتی ترتیباتو د سیمې امنیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبري کړي. خلیلزاد تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکه چی پلاو سره په کتنې کې هغوی د سولې په خبرو کې د ولاړ حالت پای ته رسولو ته وهڅول. د افغانستان د سولې خبري له سباندې یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې پیل شوې، خو لا هم دواړه خواوې د رسمي خبرو د ایجنډا او کړنلارې پر سر موافقې ته نه دي رسیدلي. په عین وخت کې لژبنو سره سره تاوتریخوالی ډیر شوی دی. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او سکاټ ملر تر سفر وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او د دغه هیواد چارواکو د سولې په پروسه کې د کلکې همکارۍ ژمنې ورکړې. د پاکستان پوز وای زلمی خلیلزاد او سکاټ ملر د پاکستان د پوز د لوی درسي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مثبت وباله. خلیلزاد پاکستان ته ترتګ مخکې د دوشنبه په ماښام په دوحه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدا ټینګار وکړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو د یو ځل بیا زو د خیبر پښتونخوا په لور. په خیبر پښتونخوا کې د اوړو د میلیونو مالکان او دوکانداران وای له پنجابه د پخوا پرتله کم غنم ترلاسه کوي، نو ځکه د اوړو بیا لوړه شوې ده. دوی پرون مشال ویډیو ته وویل که حکومت په وخت ستونزه حل نکړه نو په صوبه کې د اوړو د بحران پیدا کېدو ویره ده. دوی دا سرګندونې په داسې مهال کړي دي چې په صوبه کې له تیرو څو میاشتو راهسې د 40 کیلوګرامه بورۍ یا تروړې بیا له 800 روپو څخه 1500 روپو ته لوړه شوې ده. د خیبر پښتونخوا د خوراکي چارو ادارې او چارواکي وایي صوبایي حکومت له نورو هیوادونو غرم درآمد کړي او په شاوخوا یوه اونۍ کې به په صوبه کې د اوړو بیا ښکته شي. په اړه یې شبیر احمد جان تفصیل لري.
په خیبر پختونخوا کې د اړو ملیونو مالکانو د اتحادیې مشر حاجی اقبال مشال لیډو ته وایي چې حکومت د ملیونو ضرورت پوره کولو کې ناکامه شوی دی. دوی وایي غنم چې ورته کم د پنجاب یا نورو ځایونه میلاویږي ډیر ګران ورته پریوزي، نو ځکه د اړو بیه هم زیاته شوې ده.
زمونږ کې پی کې ګورنمنټ چې کوم خریداري شروع کړ د غنمو، د پنجاب ګورنمنټ په مونږ پابندي ولګوله، د هغې په وجه زمونږ خریداري نه شوه. اوس چې کم دی مونږ ته د زمونږ صوبې ته کم از کم د 10 نه 12 هزار ټن پر ډے دا ضرورت دی. بی مونږ راکړي 3 هزار ټن، دلته چې زمونږ کم ریټ یا زیات دی سم مسله ده، نو د هغې مین وجه دا ده چې زمونږ غنم هم کم دي. دویمه خبره ده چې مونږ کوټه ډېره زیاته کمه 3 هزار ټن راکړي، نو 3 هزار
اتحادی مشر حاجی تعریف شاہ وائی چھ دوی تا پنجاب نہ ہم اڑ گران ملاوے گی او دا رنگ دلته ملیونو ته د پنجاب غنم هم ګران میلاویږي. دی وای کچری حکومت په دې حالاتو قابو اونو مندو، نو راتلونکي کې به د اړو بیې نور هم زیاتیږي.
دا اړو شی را تر په بار روان دي او دا غنم دې زیات ګران دي، نو بلای واجه باندې غنم ورته دې سی وای دنیا غل بار ساته دنیا غنم په بار نه غنم روان دي، روس دوی سره روان دي، دلته غرو سره نور روان دي، دلته غنم ډیر دي او شی په بار روان دي او کاټول کیږي نه
دا خیبر پختونخوا دا خوراک محکمې او چارواکي ارشد خان نه پختنه وکړه. نو دوی مشال لیډو ته ویل چې روز دوکې به د بهر ملکونو اغوخته شوی غنم راورسي او د هغې وروسته به نرخونه واپس خپل زوړ ځای ته راټیټ شي.
د غنمو کوټه سخت چالډه رقم ده، پروسه کال چې دی د اوړو کوټه د غنمو کوټه زیاته وه، نو اوړو به زیات وتل دې ځل نه، د هغې د نیمې نم کمه ده چونکې، نو زیاتیږي په امید دی چې لشل وځي کې دا زیاته شي کوټه. د بهر نه خو دی چې دی نو اغشتی دی خریداری کرده دا، بلکه دی افتانی مکه بشوروم شي هر یو ډیسټریکټ تکې پیتا بار نه جازونه راغلی دي، سره راغلی دي ولاړ دي، هغه لوډینګ کیږي سبا سبا را رسی صوبل روز را رسی، د دې افتل سو د کوټولو ډیسټریکټ کو تغانم خو وافر مقدار سره ورسی. دا اوړو چې کوم راځي کنه ته پنجاب نه، دا د پنجاب اوړي دي، دا مارکیټ کې چې پراتی او چونکه کوټه کما دا عوام دي زیات
دی. وای چې موسمي حالات لوجه هم دا ځل غنم ډیر خراب شوی دی. دا دمانه را چې د ملک د نورو صوبو په شان خیبر پختونخوا هم هر کال د غنمو او اړو لپاره زیاتره دارومدار په پنجاب صوبه وي، خو پنجاب هر کال د غنمو کټه ورستو خیبر پختونخوا ته د دې په لګلو بندیز ولګوي چې ورسره دلته د اړو بې لوړ شي. خو د پنجاب حکومتي چارواکي دریز دري چې بندیز دوی ځکه لګوي چې هول خپل ضرورت پوره کړي. په خیبر پختونخوا کې د ملي مالکانو تر مخه موجوده وخت کې د سپینو یا فاین اړو 10 کیلو تروړه 1450 روپۍ، دغه شان مکس اړو 1450 روپۍ او سره یا ساده اړو په 2 روپۍ 10 کیلو تروړه خرڅیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زمن غږ د مشال ریډیو نه اوري. وزو د شمالي وزیرستان په لور. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ماچس سیمې اوسیدونکو پرون احتجاج کړی دی. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت ورته تر اوسه د ړنګو او زیانمنو کورونو تاوان نه دی ورکړی، چلوجې لا هم په خیمو کې اوسي. د پاکستان فوج په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل، چلوجې په لکونو خلک بې کوره شول. په دوی کې زیاتره په 2014 کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په مرحله وار توګه کورونو ته ستانه شول او حکومت ورسره د ړنګو او زیانمنو کورونو د تاوان پیسو ورکولو ژمنه هم وکړه. د ماچس اوسیدونکو دړکه ورکړې که حکومت د اکتوبر تر 12 پورې د سیمې سروې پیل نکړه نو احتجاجي ناسته به کوي. خو د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وایي د کرونا وایرس له وبا له وجې سروې ودرولې ده چې اوس به بیا پیلوي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې.
د میرام شاه ماچس او سیمه ستانه شو خلکو پرون د پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ. دوی د حکومت نه غوښتنه لرله چې د ړنګو کورونو سروې د زر پیل کړي. یو احتجاج کوونکی مولا نور وویل چې مجبور شول چې په احتجاج وزي، کورونا یې ړنګ دي، سروې یې نه کیږي.
یو تاریخ رکاوي کلا بل رکاوي، سروے میشتا دی شری کوینا او کچری د سومار وی د پری میش سروے شری نشولی احتجاج تا میرا خپل تاریخ وشای په تاریخ پی میش احتجاج یاوی
یو بل احتجاج کون کی او د ماچ سو سیدون کی جاوید اقبال وای د واپس ای پس ی هم ژوند په خیمو کې دی کلامو چې د ماچس کلی د ډنګو کورونو سروې پاړه د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علی خان و پوښتل نو دوی وویل چې تر اوسه زیاتره کارونه دا کورونا وبا په وجه محدود شوی ول د ماچسو په شمول د شمالي وزیرستان ټولو متاثره سیمو سروې بازار پیلاوی او تیاری ورته نیول شوی شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو لکابل د ځایي خلکو په وینا د میرام شاه میرعلي بازارونو په شمول ګڼ شمیر سیمو کې کورونا هم ړنګ کړل شوی ماچس او ظفر ټاون د میرام شاه بازار سره لګیدلی ځای ولسوای نو حکومت زر سروې پیل کړي چې د خپل زیانمن شوو کورونو بیا رغونې کارونه پیل کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
ستاسو پام د نړیوال بانک د یو راپور طرف ته اړو د نړیوال بانک په یو راپور کې راغلی چې را روان کال کې به د غریبۍ شرح نور هم زیاته شي دا د کرونا وایرس اثر دی چې ښایي په 2022 کال کې 1.5 میلیونه خلک غریب شي خو دوی یادونه کړې چې حکومتونه دې له کرونا وبا وروسته د اقتصادي حالت د کنټرولولو لپاره نوي اقدامات وکړي په دې اړه نور حال شانواز ترکزی راکوي
نړیوال بانک وایي ممکنه ده په 2020 کال کې د غربت کچه لوړه شي او تر دې چې په کال 2021 کې په نړۍ کې د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوونکو شمېره 1.5 میلیونه ته ورسیږي د اکتوبر په اومه د بانک لخوا جاري شوي رپورټ کې لیکل شوي چې د روان کال په دسمبر کې به د غربت د کرښې لاندې راتلونکو خلکو شمېر د 8.5 1.15 میلیونه ته ورسي او په راتلونکي کال کې بیا د دغه شرې د نورو زیاتېدو اندېښنه ښودلې دوی لیکي چې د غربت د کرښې د لاندې راتلونکي 80% خلک به د هغه هیوادونو وي تر اوسه چې په منځنۍ درجه او یا میډل کلاس کې شامل وو نړیوال بانک لیکي چې هر هغه تن چې 1.9 ډالرو نه کمې پیسې ګټي دا د غربت له ټولو لاندې شره ده او دوی وایي چې راتلونکي کال کې به د منځنۍ او د لاندې درجې خلک لا زیات غربت سره مخ شي بیا دلته په پاکستان کې په کاروباریانو هم ډېر اثر پرېوتلی او دوی هم د کووډ-19 له وجې د کاروبارونو کمېدو او ختمېدو شکایت کړي لکه د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه پختونیار وای
په دنیا کې کوم مطلب دی خلکو ته په کورونو کې د تعلیم سہولت شته د صحت سہولت شته هغه ته مطلب دی د خوراک سہولت شته مونږ ته په دې وطن کې هیڅ سم نشته او دغه د پاسه زماره تاجران چې بلچا دکان لګ معمولی 50 منټه کولاو شو رشل زره می جرمانه کړل 10 زره می جرمانه کړل 15 زره می جرمانه کړل وزیر دې چې حکومت مونږ ریلیف راکړي نو هیڅ قسم څه ریلیف هم نشته دی
لالی شاه پختونیار زیاته کړه چې د دوی کاروبار اول هم خرابو د افغانستان سره تړلې لارې بندې وي سرکونه یې خراب وو او د حکومتي ټیکسونو نه هم زیات پریشان وو خو کووډ-19 د دوی پروزګار له ټولو زیات اغیز وکړ د نړیوال بانک صدر ډیوډ مالپس لخوا یادونه شوې چې د کرونا وبا وروسته د حکومتونه د اقتصادي صورتحال قابو کولو لپاره نوي رقم کاروبارونه شروع کړي د سېنېټ آف پاکستان غړي او د کامرس یا اقتصاد لپاره د جوړې قائمه کمیټې چیرمن مرزا محمد افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د بندو کاروباري زونونو د بیا پرانستلو لپاره هم کوشش روان کړي او هر کله چې دغه کولاو شي نو د کووډ-19 بیروزګار خلکو لپاره یو وار بیا د کاروبار موخه هم په لاس ورشي
دلته چې کم انډستری چې کم نه دا بیا الحمدلله بیا ونه شو نو اوس دستی ست ملک کې د ګرانې والا ایلیمنٹ خوشتا خدا وړې زر تاسو ته ان شاء الله په رسومه کې پته ولګي چې زمونږ د دې کرایسیس نه موږ ان شاء الله وځو. خلکو ته روزګار خوشتا خو سکل نه نوغي دا په موږ سکل پروګرام نه شروع کوو چې دا سه خلک سکل کو چې هغه په مختلف انډستری کې موږ استعمال شي.
نړیوال بانک وای چې د غربت شر په کلیوالو سیمو کې زیاتوي، خو دوی بیا وای که حکومتونو د معیشت د خوالي د پاره کار وکړ او د کووډ 19 وروستي مزدورانو او هنر لرونکو ته د نوي قسمه کارونو شروع کولو اجازه ورکړه نو غریبي به ختمه شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
تاسو زمنگ غگ دا مشال ریڈیو ناوری. په پاکستان کې دا مهال په ځینو سیاستوالانو، فعالانو او خبریالانو د غداری او بغاوت تورونو بحث پارولی دی. دا تر هغې وروسته ده چې روانه اونۍ د اپوزیشن مسلم لیگ نون په مشر نواز شریف او د ګوند په یو شمیر غړو یې د بغاوت مقدمې درج شوي. شنون کې وایي د پاکستان له جوړېدو راهسې چې د ځینو صوبو سیاسي مشرانو د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی نو یا غداران بلل شوي او یا ورته د هند او نورو هیوادونو جاسوسان ویل شوي. موضوع فرخنده اسد په رپورت کې څرګندلې چې د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په دې وینا پیلېږي چې په پاکستان کې د غدارانو نوملړ په اوږدېدو دی.
جواب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دو سابقہ وزیر اعظم غدار ہیں، ہمارے ڈیفنس منسٹر غدار ہیں.
دا د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دی چې د اکتوبر پر 8 یې په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې وویل، کله چې تاسو دا وایي چې د ملک دوه پخوانی وزیر اعظمان غدار دي، د ملک د دفاع وزیر غدار دی، وفاقي وزیران غداران دي، سپیکر، وزیر اعلی او گورنران غداران دي، او د پوځ درې هغه لیفټیننټ جنرالان هم غدار دي چې د پاکستان پر مهمو امنیتی چوکو پاتې شوي دي، نو دا د دې هیواد بدنصیبي ندا نو نور صدی.
یہ بدنصیبی نہیں ہے اس ملک کی تو اور کیا ہے.
شاہد خاقان عباسی دا ہم ویل سوکتے د تھو آئی چھ د حب الوطن سرٹیفیکیٹو نا چھڑ تھا ملاوی گی چھ دے ہم واخلی.
وزیر اعظم رہنے کے بعد میں بھی اپلائی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے حب الوطنی کا سرٹیفیکیٹ دے دیں.
دا لہغی ورست دا چھ د اکتوبر پر پنزما د لاہور پشادارہ تھانہ کے د بدر رشید پنوم یوتن تا مسلم لیگ نون گند مشر میا محمد نواز شریف او د پاکستان مسلم لیگ نون پر شوخا سلوی ختو مشرانو د بغاوت مقدمہ درج کا چې پکې دا ادعا شوه چې نواز شریف ته پاکستان او ریاستی ادارو پر ضد وینا وکړي او د هغه د ګوند مول شوی مشران چې پکې شاهد خاقان عباسی هم شامل دي بیا د هغه د خبرو ملاتړ کوي. خو د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې د دې هواد په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد بغاوت مقدمه حکومت نه دا درج کړي او نه هم پکې لاس لري. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف له لندنه د ویډیو لاری پخپلو دریو وروستی ویناګانو کې د پاکستان پر پوځي جنرالانو تور پوری ک چې د هیواد په سیاست کې تر لاسوهنه کړی دا. بلخوا سیړون کې وای په پاکستان کې دا لومړی وار نه دی چې د سیاسي ګوندونو پر مشرانو د غداري مقدمه درج کیږي. د سیاسي چارو پو او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د اکتوبر پر 8 مشال راډیو ته ویل د پاکستان د جوړېدو سم د سترستو په ځینو سیاسي مشرانو د غداري تورونه اولګول شول.
پاکستان کې لوی مشکل دا و چې اولې ورځې نه مختنی جواب یا چاچی په خپل حقوق وختلو د ظلم استحصال خلاف آواز اچولو. نو دوی سره یوه خبره وه، هغه دا وه چې یو الزام یو فتوا چې دا د فلانکي بلک ایجنټ دی چې دا غوښتنې کوي، چا به چې وي چې فرض کړه زموږ صوبې سره ظلم شوی دی، بچو وګوره دا غداران، چا به چې وي چې افرادو ته حقوق نه ورکول کېږي، دا خلک بندیان شوي بې ځایه دي، جیلخانو ته خلک رسول شوي سیاسي قیدیان، نو وی چې دا وګوره دا د ملک دشمنان عناصر نو مخالفت نہ کی.
په لاهور کې سیډونکو خبريال امتیاز عالم د اکتوبر پر ومه مشال رادیو ته ویل د پاکستان اسټابلیشمنت اوس د غدارانو په فهرست کې پنجاب هم شامل ک خو نوموړی وایي دا د دې هیواد ځینو ادارو هغه اخري وسله ده چې دوی د جمهوریت پر ضد کاروي.
پاک بندے کے پاس چھوٹے صوبوں کے لیڈر تھے, وہ تو سبھی کے سب گرفتار ہوئے, خواجہ خان گرفتار ہوئے, وزیر خان گرفتار ہوئے,
تو پاکستان جوڑے دو ورستو د وڑو صوبو مشران خټول غدار او ګرځول شو, باچا خان او ولی خان غدار او ګرځول شو, عبد الصمد خان څخه غدار او ګرځول شو, دا شان جیم سید, رسول بخش پلیجو, مجیب الرحمن, مولوی عبد القادر, حسین شهید سوروردی او فاطمه جنا چې د قائد اعظم خور و او مادر ملت خطاب وته ورکړ شو, هغه هم غدار او ګرځول شو. نو اوس پنجاب هم د شهیدانو په دې قافله کې شامل شو, او اوس د ملک درې واري پخوانی وزیر اعظم هم غدار او ګرځول شو. د وړو صوبو مشران خود پخوانه غداران ول, دا نور سنه دی خو د دوی دیوالیتوب سرګندوي.
لیکوال زاهد حسین د پاکستان د ډان ورځپاڼې د 8 اکتوبر په یوه لیکنه کې وایي په خوا په د غداري او ملک دښمنه فتوی پر هغو سیاسي مشرانو لګیدلې چې د خپل سیمې د حقونو لپاره به غږ پورته کول او د دغو مشرانو د اواز خاموشه کول یوه طریقه جوړه شوې ده. خو د نوموړي په خبره په موجوده وخت کې د غداري مقدمې نه یوازې پر سیاسي مشرانو بلکې په یو شمېر خبريالانو او د بشري حقونو پر کارکونکو هم ولګیدلې. بل خوا د بلوچستان د نېشنل پارټي او پخواني مشر ډاکټر عبدالحی بلوچ د اکتوبر پر 8 مشال رادیو ته ویل د خیبر پختونخوا بلوچستان او سند صوبو د سیاسي مشرانو لپاره د غدار ټکی سنوي نه دی, خو البته د پنجاب لپاره دا یو نوی خبره ده.
دا سه تورونه د ریاست واکدارانو له پخوا هم په هغه خلکو او سیاسي مشرانو لګولي چې د خپل حقونو د غختلو لپاره یې غږ پورته کړي. کڅوک خپل حق غواړي نو دوی په لومړی د غدار فتوا ورکړي, او دا چې دا د هند ایجنټ دی زموږ لپاره دا نوې خبره نه ده. او اوس خو لاور ول هم غداران وګرځول شو, د غدارانو فیرست ورځ تر بل زیاتیږي. زما په فکر دا د دوی پخوانی طریقه ده چې کله هم چیلنج کړي یا خپل حق وغواړي نو بیا دوی خپل دا پخوانی طریقه استعمالوي.
د پاکستان په آئین کې آرټیکل شپږم لوی غداری ته چې ورته له هیواد سره ستر خیانت کول هم وایي. د آرټیکل شپږم لاندې مقدمه د خوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد درج شوی واو. یو ځانګړي عدالت په 2019 کال کې پرویز مشرف ته د آئین ماتولو په تور د مرګ سزا ورولې وه, خو د 2020 کال په جنوري کې لاهور های کورټ ته مشرف ته مرګ سزا منسوخه کړه, او د هغه ځانګړي عدالت ټوله کاروایی هم وسنډوله چې نوموړي ته د مرګ سزا ورولې وه. پرویز مشرف تا وخت له هیواده بهر ژوند کوي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د ورزو جلال آباد طرف ته. په ننګرهار کې ګڼو قومي مشرانو, دینی عالمانو او مدني فعالانو په افغانستان کې د جمهوریت په ملاتړ غونډه کړې. دوی د پرونی غونډې په مهال په طالبانو او افغان حکومت غږ وکړو چې لومړی دې اوربند اعلان کړي او بیا دې د سولې خبرې پر مخ بوزي. دې مشرانو او عالمانو وویل چې دواړه خواوې دې د سولې په خبرو کې جمهوري نظام او د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې نه زیانمنوي. باز محمد له جلال آباد.
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو په سلګونو قومي مشرانو, دینی عالمانو, مدني فعالانو او د ولسي جرګې او ولایتي شورا یو شمېر غړو د یوې غونډې په ترڅ کې چې د اکتوبر په 8 نیټه د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه, په افغانستان کې د جمهوري نظام د ملاتړ ترڅنګ په افغان دولت او طالب استازو غږ وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره د دایمي اوربند ته غاړي کېږدي. د ننګرهار د دینی عالمانو په استازیتوب مولوی عبدالغفار صدیقی وویل
ټول افغانانو دا خواسته چې اول د اوربند اعلان شي, دغې نه وروسته د بیا د په ایجنډا باندې په سړه سینه باندې د مباحثه وکړي تر څو پورې دا چې پریکړې ته دی ورسیږي چې دایمي لپاره د افغانانو د سوکاله او د خوشاله ژوند سبب وګرځي.
په ننګرهار کې د کونړ میشتو شورا په استازیتوب محمد انور سلطانی له افغان دولت او طالب استازو غوښتل چې افغانستان له وسنی بحران څخه راوباسي.
زه په طالبانو او د حکومت په استازو باندې پاول قدم کې غو کوم چې سوله اساسي معیار دی د نظام په استحکام کې، د سولې لپاره دزبند وکي او د دزبند په نورسته یو بل د منلو په سیاست باندې د پردو د عدم مداخله په چوکاټ کې خپل هیواد د پردو د پنجو څخه وساتي او افغانستان د بحران نه وباسي.
دې غونډه کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محبوب الله سمیم هم ګډون کړی و. نوموړي رسنیو ته وویل چې افغان دولت د داسې سولې غوښتونکی دی چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي پاتې شي.
د افغانستان حکومت په هیواد کې سوله غواړي، امن غواړي، ثبات غواړي، خو داسې ثبات غواړي چې د هر افغان عزت پکې خوندي وي، زموږ ټول ارزښتونه پکې خوندي وي او زموږ د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي. چې له هغو لاسته راوړنو نه یوې ته اشاره کوم چې هغه د بیان ازادي ده.
د سپتمبر په 14 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې، خو لا هم په ایجنډا جوړولو سره موافقې ته نه دي رسیدلي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
زمنګ د مشال ریډیو نه اوري وزو د خوست په لور. په خوست کې د یو شمیر ولسوالو سیدونکو د او ولسی مشران وای په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې په سیمو کې پرمختیایي چارو ته لازم پام نه دی شوی. دوی پرون له حکومتي مشرانو سره د غونډې په مهال مشال ریډیو ته وویل چې پرمختیایي پروژې دی ورته اعلان کړي. حکومتي چارواکي د دوی نیوکې او غوښتنې پر ځای وبللې او زیاته یې کړه چې د نوي مالي کال په بودیجه کې د اضافي پروژو لپاره پیسې ایښي دي. نجیب الله الوخیل له خوسته.
دا پنځمه په ورځ په ملي بودیجه کې د خوست خلکو سره د مشورتي غونډې یو شمېر ګډونوالو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دوی سیمې د بیا رغونې له پروژو او خلک یې د ژوند له اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د صبریو او یعقوبیو ولسوالي چې د خوست له نسبتا ناامنو سیمو څخه ګڼل کېږي، یو قومي مشر ملک حافظ الله صبری وویل
موږ ته ملي پیوستون کور کړه د نورو د دولتي پروژې موږ ته هیڅ یو پروژه هم نه درغولې. اوس مونږ ته پروژې روکی، مونږ په زیموره د پروژې په ښه کیفیت یاکو که انجینرون وي، دولتي اراکین وي، هر څوک چې وي چېستې نظارت دی نه کوي تضمین هم ورکو.
د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکی ګلناصر زادران وایي دولت د عمومي سړک په ګډون یو څه کارونه کړي، خو د دوی د سیمې اوسیدونکي تر اوسه هم د ژوند له اساسي خدمتونو بې برخې دي.
یسمی غوښتنه دغه باید یو بستریز اسپیتال جوړ شي، ځکه چې لوی لاردو حادثات کې پیښیږي او بل شل کوله کېږي چې د زمیته پړ چې هغه دی او دغه دی داسې ترې سپره مشتنه د منځ شو.
د یاد سیمې د څنګلوري سپيري ولسوالۍ قومي مشر میرباد شاه بیاوي په دې ولسوالۍ کې امنیت نسبتا ښه دی، خو له ملي پیوستون پرته نور بیا رغونه پکې نه ده شوې.
بغیر د ملي پیوستون پروګرام نه چې په 2004 کې شروع او تر 2009 پورې څه سربندونه څه برک او څه مطلب نور شینه جوړ شو، په سنی وخت کې دا څه پروژې نه دي درې بشوي. موږ ارزو دغه د خوښیم دای دی چې د اوسپره ولسوالۍ د پوره د مکاتب او د ستامې او د سړکو په مورید څه توجه وکړي.
د زازی میدان ولسوالۍ یو مدني فعال محمد شفیق وویل
انکشافي کورونه شوی د سرګین شو پړره هدومنه نه راکې څومره د میدان د خلکو قرباني دي او څومره امنیت او د خلکو څومره د ولس ملاتړ دی. تر اوسه موږ ته یو داسې کلینیک هم نه لرو چې هغه کې د یو دوه ورځې مریض بستر شي، او دویمه دا چې موږ پلون ته ضرورت لرو، هلته پلونه نشته. د معرفي برخه کې هیڅ کار شوی دی الحمدلله، خو د سربندونو ظاهروي بندونه خاص تن په روغتي برخه کې کلینیکونه شفانی موږ به نه لرو.
بل لوري ته په ملي بودیجه جوړونه کې د خوست خلکو سره مشورتي غونډه کې خوست والی محمد صدیق پټمن وویل ځایي ادارې یاد څلور وړو ولسوالۍ ته د مالی وزارت لخوا په نوي مالی کال کې 80 میلیون افغانۍ اضافي پرمختیایي بودیجه ځانګړي کړې ده.
مثلا مشاخیل دلته زمونږ تر ټولو وروسته پاتې ولسوالۍ ده، دومره تر ټولو وروسته پاتې ولسوالۍ زمونږ شپیرا ده، بل د زاج میدان خلک دي او بل صبری دي. دا هغه ولسوالۍ دي چې موږ ورته ډېره رسیدګي نه ده کړې. دغه په حال
د ولس او حکومت په دې ګډه ناسته کې د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران ویل خوست اتیا میلیون افغانۍ ځانګړي شوي. په دې بودیجه به د ترسره شویو پروژو ګټورتوب څیړل کیږي. کخی پلیشی او د خلکو پر ژوند د اغیز مثبت وي نو ولایتونو ته به په راتلونکو کلونو کې دا ډول بودیجه نوره هم زیاته کی.
ل 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو اوري. د امریکا حکومت په یو شمیر ایرانی بانکونو بندیزونه لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بندیزونو له وجې د ایرانی ریال ارزښت تر بل هر وخت زیات راټیټ شوی دی چې له وجې د هغه هیواد اقتصاد زیانمن شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت پرون وویل اتلس ایرانی بانکونه تر اوسه د واشنگټن له محدودیتونو څخه معاف ول چې اوس یې په تور لیست کې اچوي. زمونږ همکار عصمت الله څاروان تفصیل راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنجشنبه د ایران اتلس نور بانکونه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت د ویبپاڼې پر اساس اتلس ایرانی بانکونه چې تر اوسه د امریکا له ځینو محدودیتونو معاف ول په تور لیست کې شامل شول. د امریکا د خزانه وزیر استیون منوچن وویل نننی بندیزونه د امریکا ډالرو ته د ایران د غیر قانوني لاسرسي د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو ژمنه شي. د زیاته کړه تر څو چې ایران د تروریستي فعالیتونو له ملاتړ لاس نیوي اخیستی او اتمی پروګرام یې درولې نیوي د ایران پر ضد د بندیزونو لړۍ دوام کوي. امریکا تر دې وړاندې د ایران پر ملت، سپا، صادرات او یو شمېر نورو بانکونو بندیزونه لګولي وو. د امریکا د خزانه وزیر په وینا له بندیزونو سره سره امریکا اجازه ورکوي چې ایران هغه وسایل واخیستلی شي چې بشري اړخ لري. مخکې بلومبرګ خبری آژانس له بهر سره د ایران د اقتصادي اړیکو د پرې کولو په باب د ولسمشر شمپ د یوې طرحې یادونه کړې وه، خو ریوټرز خبری آژانس پرون وویل چې دا تازه اقدام عملا د نړۍ د مالی برخو دروازې پر ایران بندوي. د امریکا حکومت تیر کال له ایران سره له اتمی موافقې ووت او د دغه هیواد پر ضد بندیزونه پیل کړل. اروپایي چارواکي اندیښنه لري چې که د ایران پر پاتې بانکونو هم بندیزونه ولګول شي د ایران بهرنۍ شتمنۍ به کنګل شي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
تاسو مشال ریډیو اوري وسته ته د امریکا د انتخاباتو په اړه یو راپور اورو. په امریکا کې په نومبر کې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې رائے اچول کیږي. ولسی رائے یعنی پاپولر ووټ هغه څه وی چې ګټونکي کاندید ټاکي. خو د دې په ځای په امریکا کې د انتخاباتي کالج په نوم یو پیچلی نظام د راتلونکو ولسمشر د انتخاب لپاره کارول کیږي. په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې په څه ډول تر سره کیږي ګلایازي تفصیل وړاندې کوي.
دوه نوماندان ډونلډ ټرمپ او جو بایدن د نومبر په میاشت کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د امریکایانو د ووټ ترلاسه کولو لپاره کمپاین کوي. هر یو ووټ مهم وي، خو د ځینو ریاستونو رائے د نورو پرتله ډېری مهمې بلل کیږي، ځکه چې دا یو پیچلی انتخاباتي نظام دی او دا هم دومره پخوانی نظام دی چې څومره زوړ د امریکا تاریخ دی. مونږ خپل ولسمشر په ولسی رائے یا پاپولر ووټ نه ټاکو، مونږ د انتخاباتي کالج یا الیکټورل کالج د لارې ولسمشر ټاکو. د امریکا په آئین کې ولسمشریزو ټاکنو لپاره انتخاباتي کالج شامل کړل شوی وو او په دې کې وړو ریاستونو ته د رای ورکولو اضافي واک ځکه ورکړل شوی چې ممکن د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال لپامه وغورځول شي. دا څنګه کار کوي؟ د هر ریاست د الیکټورل کالج شمیر د دغه ریاست د کانګرس غړو برابر وي. واشنگتن ڈی سی هم یو سو لري. په نږدې هر یو ریاست کې ټول انتخاب کوونکي هغه کاندید ته رای ورکوي چې د دې ریاست ټاکنې ګټلې وي. نو یو کاندید چې په ځینو ریاستونو کې ډېر اکثریت ترلاسه کړی وي او په نورو کې لږ اندازې سره یې ماتې خوړلې وي، نو هغه ولسی رای خو وګټي، خو د الیکټرز یا الیکټورل کالج اکثریت ورسره نه وي.
د ټاکنو د رای شمیرنې وروستو کې دیشي چې د هیواد اکثریت خلک د یو نومان لپاره ډېر رای واچوي، مګر بیا هغه نومان چې په ملي کچه یې خورا لږې رای ترلاسه کړي وي په حقیقت کې ګټونکي بلل کیږي، لکه څنګه چې په 2016 کال کې ډونلډ ټرمپ او په 2021 کال کې جارج ډبلیو بوش د زیاتو رایو نه ترلاسه کولو باوجود انتخابات وګټل.
د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرۍ اته 50 ټاکنو کې 15 هغه نوماندان ول چې انتخاباتي کالج یې ګټلې خو ولسی رای نه وی ترلاسه کړې. په 2018 کال کې د بهرنو چارو پخوانی وزیر هیلی کلینټن له ډونلډ ټرمپ نږدې 3 میلیون زیاتې رای ګټلې وې، خو ټرمپ په ګڼو مهمو ریاستونو کې 324 او کلینټن 228 الیکټرول ووټونه ترلاسه کړي ول. د ولسی رایو او د انتخاباتي کالج پایلو ترمنځ توپیر د دې لامل شوی چې دغه اداره اصلاح او یا لغوه کړي. کلینټن هم دا غوښتنه لري.
It should not be a determinant as to who wins a national election, the person with the most votes.
دا باید تکون کې نوي چې څوک ملي انتخابات وګټي. هغه څوک چې ډېرې رائے لري باید وګټي. په ښکاره ډول زه په دې اړه سخت احساس کوم، ځکه چې زه د امریکا ولسمشرۍ د انتخاباتو په تاریخ کې دویم کاندید وم چې تر ټولو زیات رائے مې ترلاسه کړې وې.
د اصلاحاتو غوښتنې پرته انتخاباتي کالج د کمپاین په جوړولو کې لوی رول لوبوي. نوماندان نه یوازې د پرسنټیج پوینټس یا فیصدي نمبرو لپاره هلې ځلې کوي، بلکې د هغو مهمو ریاستونو ګټلو لپاره ډیر کار کوي چې پکې زیات الیکټرز یا الیکټرل کالج وي. ځینې ریاستونه په زمانه سره ځانګړي ګوند ته رای ورکوي، لکه الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو دلته سوینګ ریاستونه، یعنی یو ګوند هم په اعتماد سره نشي ویلي چې له دې ریاسته به ووټ ترلاسه کړي. دا ریاستونه کاندیدانو لپاره مهم وي او دوی ورته اضافي پام هم کوي. موږ به ویسکانسن ریاست د نورو څلورو کلونو لپاره ګټو. شنونکي سوینګ ریاستونه له نږدې ساري، سو وړاندویونه وکړي چې د ټاکنو څنګه نتایج کېدی شي.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania and Michigan are all states that are have been pretty competitive.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania او Michigan هغه ریاستونه دي چې په تیر کلون کې یې سیالي کوله. دا هغه ټول ریاستونه ول چې 2 ځله باراک اوباما ته رای ورکړی وي. شمالي کیرالاینا یوازې په 2008 کال کې یو ځل اوباما ته رای ورکړه، او اریزونا له نویمې لسیزې راهیسې د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید ته رای نه ده ورکړی. خو که تاسو د اریزونا او د شمالي کیرالاینا په څیر ریاستونو ته وګورئ، نو دا یو قسم د ټرمپ په وړاندې پاسون دی، ځکه چې په دې ریاستونو کې سپین پوستي د کالج تعلیم یافته ځوانان سیالي نوره سخته کړې ده. دا د شپږو ریاستونو ډول دی چې ډېر خلک احساسوي چې د ټاکنو پریکړه کوي. دلته د انفرادي انتخاب کوونکو قضیه هم شتون لري چې د خپل ریاست واک ردوي او مختلف نومان ته رای ورکوي، مګر دا نومول شوی بے باور رای ورکوونکي کم وي او هیڅ کله یې د ټاکنو پایله نه ده ټاکلی. سکال سپریم کورټ ریاستونو ته دا واک ورکړ چې د رای ورکوونکو د اکثریت سره په نظر کې نیولو سره رای ورکړي.
دواړه لوی ګوندونه داسې پایلې غواړي او رای ورکوونکي باید پوه شي چې سپریم کورټ ریاستونو ته اجازه ورکوي چې داسې رای ورکوونکي غیر قانوني کړي. سپریم کورټ دا کار په خپل نه ترسره کوي، دا یوازې ویل شوی چې کوم ریاست چې غواړي کولای شي.
یو شمیر نظر پوښتنې ښایي چې اکثریت امریکایان د وسنی نظام پر ځای ولسمشر ته د ولسی رایو یعنی پاپولر ووټ نظام په حق کې دي، خو دا به په اساسي قانون کې د ترمیم اوږد او ستونزمن عمل په معنا وي. دا مهال 538 الیکټرز یا رای ورکوونکي دي چې د دوی رای د امریکا راتلونکي ولسمشر ټاکي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، پینزل زرا 365 او پینزل زرا 255.
دا مشال ریډیو ده. د خبرونه په دې برخه کې درته د سینې د سرطان په اړه یو راپور اورو. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې هر کال په اکتوبر کې د سینې د سرطان په اړه د اګاهۍ کمپینونه کیږي. د ډاکټرانو په وینا دا هغه سرطان دی چې مخنیوی یې ممکن دی او په لومړیو مرحلو کې یې درملنه هم کیدی شي. د دوی په خبره د پوهاوی نشتوالي له وجې زیاتره ښځې د شدید سرطان ښکار شي. پښتنه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې د سینې د سرطان صورتحال څه دی او ډاکټران یې په اړه ښځو ته څه مشورې ورکوي. جواب یې د ملیحې امیرزاده په رپورټ کې اورو چې د سینې له سرطانه د رغېدلې ښځې په غږ پیلېږي.
میرا 7 سال پہلے علاج ہوا تھا اور 7 سال پہلے جو ہے وہ تقریباً میری سرجریز بھی
دعوت پاکستان یو نام تو لکھوالا آسمہ نبیل چی دسینے لا سرطانہ روغ شویدہ حقید اکتوبر پر اتما مشال ریڈیو تو ویل دسینے کینسر ہاغا یوازنے سرطان دی چی پورا علاج اشتا نو پکار دا چی خبر پٹا پاتک نکڑل شی او علاج یو شی.
اب جاؤں تو میں ڈر بھی سکتی تھی لیکن
کما غختل نزو ویرے دے ہم شما خو ظاہر خبر دا چی دڈار للا سا خسوک نشی کے ناستے خپل خیال خو ضروری دے نو ٹولو کی ضروری خبر چی زی کول غواړم دادا چی دا ویر لعمل خبر پٹا مساتی زکا چی دیر خزی خبر پٹا وساتی نو یو بڑا مسئلہ دیرا غٹ شی دینا روغی سٹیج یا پڑاو سیوا شی او علاج ہم مشکل شی پو ویلو سر ہی علاج ہم ممکن دے او ساسو جوان ہم بچ کے دے شی
اور زندگی بھی آپ کی بچ سکتی ہے.
د اکتوبر میاش په نړیواله کچه د سینې سرطان پوهاوی لپاره ځانګړي شویده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د دې میاشتې منځلو سره د ناروغۍ طرف ته توجه ګرځول کېدو مخنیوي او علاج کې مرسته کیږي. د ادارې لشمیر سره سم په نړۍ کې هر کال د سینې د سرطان 1.38 میلیون کیسونه ریکارډیږي. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې په ښځو کې دغه ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د خیبر پښتونخوا د ولسي روغتیا اسوسیشن صدر ډاکټره سایمه عابد وای په پاکستان او په تیرا په خیبر پښتونخوا کې په زیات شمیر ښځو کې د ناروغۍ تصدیق را روان دی.
ایشیا کے اس پاکستان پر ٹاپ روان دی بریسٹ کینسر پر وجہ دا دے چھ منگا دی باندے خبر ان کو روک خیبر پختونخوا کے دیر زیاد کیسز دی ہر کال تقریباً 15,000 نیو کیسز خیبر پختونخوا کے راضی دولنا افغان والا خبر دا دا چھ دا نمبر چھ کم دے چونکہ منگا سر کینسر رجسٹری نشتا نو دا نمبر تش اپروکسیمیشن دی اور پاکستان کے ہر کال تقریباً 40,000 خواتین دے بریسٹ کینسر دا لاسا دا انتقال ہو.
خدا ڈاکٹر سائمہ عابد پا خبر دا ناروغی یوازی ترخزو میں محدود نه ده بلکې د یو نه تر 3% سړو کې هم د سینې د سرطان تشخیص کیږي. د پیښور یو اوسیدونکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل مور یې هم له سرطانه وفات شوې وه او چې کله له خپلې بیمارۍ نه خبر شو نو هوډ یې وکړ چې مقابله به ورسره کوي.
زما د سینې تکلیف په ما ته وو او هغه بدو چې زما معمولی بلغم به راتلل. زما د بلغم د ایشو چې کومه ده لکه ډېره زیات شو په سینه به معمولی شان درد راتو. دلته د پیښور یو ډاکټر د مشهور ما ته ویل چې راته دا ټیسټ د شوکت خانم نه وکړه. چې کله ما ټیسټ وکړ نو په هغه وخت کې ما ته وویل شو چې کوم سیمټمز هغه کې دا کېدل چې هغه تاکشتري خدای راته وویل لی چې دا انیشل سټیج دی ډېر زیات امکانات دي چې دا کنټرول شي. دا چې په لومړي ځل ما ته وویل نو زما سره داسې ښکاره کېدل چې ما سره په میلیونو کې څوک نشته دی. زما ته صرف یو مخ ته ښکاره شو هغه مرګ. خو بیا ما ته پته ولګېده چې مرم خو باسې مرم راځه چې د دې سیس سره څومره هغه وخت پورې مقابله کولی شي نو وکړه. د هغې نه پس بیا یوه جذبه شو بے ما علاج شروع او تر اوسه پورې زما علاج روان دی. زما کیمو تھراپی شوه دا پودا اوسنه جون زما دا الله تعالی لاړه ما ته انعام دی.
د ډاکټرې سایمه عابد په خبره وخراغلی چې په دې ناروغي په کلا و خبرې وشي سو په وخت د ناروغي مخنیوي او یا یې علاج وشي. هغه د ناروغي د علاماتو او علاج په اړه وایي
مونږ خپل اگزامینیشن وکړو خپل ځان وګورو کدا سے څه ګلتی کسا دا سے ګدانا ہے کدا سے څه سوجنی عام بیٹس کے بغلو نہ مونږه اردو کې وټا وایو یا دې ځای کې چتا سا اب نارمل فائنڈنگز وټا ملو شي یا دا سے پس ڈسٹارجی یا بنا تی راتل شروع شي کنا سینې نه نو مطلب دا دی چې دا ټول علامات یا سکن کې چینجز راشي سینې کې چینجز راشي نو دا کم از کم هر یو فیمیل ته پکار دے چې خپل چیک اپ وکي چې کم از کم بهترین خبر ادا دی چې ډاکټر ته لاړ شي. البته میموګرافي یو خاص قسم ایکس رے کی چې هغه ورکوټ نه ورکوټ دانم پک کړي او کافو سٹیج 4 تراش نو فار ڈیت کی پر سٹیج 1 اور 2 کې چې کم مده راشي نو دا غي علاج پوسیبل دی.
روغتیاي ماهرین وايي د سینې د سرطان مشخصه وجې معلومه نه ده. خدا په هغه خزو کې زیات وی چې عمر یې د سلويختو کالو نه زیات وی یا په کورنۍ کې چا دا بيماري تیر کړې وی د دې سربېره موټاپا یا غټوالي او د هورمون زیات استعمال هم وجې کې دي شي. په پیښور کې د حوالور په نوم د خزو د حقوقو او خیر ښېګړې لپاره د یو تنظیم چلون کې خورشید بانو وايي مدني ټولنه او حکومت باید د ناروغي په اړه په آگاهی پیدا کولو او مخنیوي کې خپل رول ولوبوي.
زمون خو د پورا اکتوبر مونږ یو کمپین سٹارټ کوو د بریسټ کانسر اویرنس لپاره. زما خیال کې دا اویرنس ډیر زیات ضرورت دی. یو زمون کلچر ومن با چې خلک دې دا ټابو غني چې مونږ څنګه دا چې چاتی کانسر څنګه به مونږ ډیسکس کوو. نو ګورنمنت له موږ دا پکار دي چې آسان زراعي د یو میاشت نه دي چې مونږ د یو میاشت کې د دې لپاره اویرنس ورکو او فری ټریټمنټ او فری میموګرافي ورکو. دې لپاره ضرورت دی پورا کال کی سینٹر کی دا فری ہر دا فیسلٹی وی اویئرنیس ہمیں آفس کے ہم زمون سو کم راضی کونسلنگ لپارا خاص طور پر دی دا فیمیل ٹرانسجنڈر جگہ فیمیل وی اگے لم دا دی اویئرنیس بالکل ورکون.
ڈاکٹر انوائی ٹولو جینا کو او خصو تبائی چھ پمیاش کی یوزل یعنی دا میاشتینے نا جوڑے پدرے مورز دی تخپل زان معائنہ کوی او کسا مسئلہ وی نو حتمن دی ڈاکٹر تورشی سو پوخی علاجو شی.